دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2023 کال د اگست درېمه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پی ټی ایم د بندیانو خلاصون، په کراچي کې مظاهره، د باجوړ له چاودنې وروسته حالات او د افغانستان په اړه پر راپورونو سربیره نور ډېر څه هم لرو. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ شئ. لمړی د مهم خبرنو سرټکی، د سند پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ ولس بندي غړي خوشی کړی دي. په کراچي کې کاروباریانو د یو پښتون ځوان د وژنې د پیښ پر ضد مظاهره کړې ده، او د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو حالاتو په اړه خبرې کړې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د سند پولیسو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یو لس غړي د جیکب آباد له زندان څخه خوشی کړي دي. د خوشیو کسان وکیل قادر خان ایډوکیټ پرون مشال راډیو ته وویل چې دغه کسان د سند های کورټ پر حکم خلاص شوي دي. پرون د کراچي په سرابګوټ سیمه کې د دوی هرکلی وسو. په خوشیو کې د پی ټی ایم د کراچي مشر نورالله ترین هم وو، او هغه هرکلی ته د ورغلو کسان غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د پښتنو پر خاوره د امن راوستلو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي.
موږ پښتنو ځوانانو د منظور پښتون سره پر قرآن دا وکړې ده چې پر پښتونخوا وطن د دهشتګردۍ او د ترهګرۍ په خلاف او د امن راوستلو په خاطر موږ تر خپلو سرونو تېر یو، موږ تر خپلو کاروبارو تېر یو.
نورالله ترین او د هغه ملګري د کراچي پولیسو د جولای پر 13 نیولې ول. د جولای پر 13 د سند حکومت د کورنی چارو څانګې په خپل یو امر کې ویل ول چې د پی ټی ایم دغه غړي د یوې میاشتې لپاره د قانون درې ام پی او د فیلاند نیولې او د جیکب آباد زندان ته استولې دي. په کراچي کاروباریانو د یو پښتون ځوان د وژنې د پیښ پر ضد مظاهره کړې ده. پولیس وایي چې عارف مسید د اگست پر لومړۍ نیټه په سرابګوټ کې د ټایرونو په خپل دکان کې دننه غلو وژلی دي. د پیښ پر ضد پرون پښتنو کاروباریانو د احتجاج په توګه د سرابګوټ په سیمه کې د کراچي او حیدرآباد ترمنځ لوی سړک تر 2 ساعتونو پورې تړلی وو، او د عارف مسید د قاتلینو د نیولو غوښتنه یې کوله. پولیسو هغوی ته ډاډ ورکړ چې په 2 ورځو کې به قاتلین ونیسي، چې له دې وروسته هغوی احتجاج ختم کړ. په کراچي کې تر دې وړاندې هم یو شمېر پښتانه وژل شوي چې پر ضد یې په وار وار احتجاجونه هم شوي دي. د بلوچستان د پخواني وزیر اعلی نواب اسلام خان ریسانی د وراره نواب زاده هارون ریسانی او د هغه د مخالف میر برهمداغ لهړی مړی نن وخاورو ته سپارل شوی دی. دوی تیره شپه د کوټ پر سریاب سړک له یو بل سره د ډزو په تبادله کې وژل شوی ول. په دې جګړه کې د لیوی زیو سرتیر هم وژل شوی او دوه نور کسان ژوبل شوی دي. وژل شوی نواب زاده هارون ریسانی د بلوچستان د خوراک په اداره کې د مرستیال ډایرکټر په توګه کار کاوه. د بلوچستان فوډ اتارټی مشر نیم بازی نن مشال لډیو ته ویل چې تیر ماښام ریسانی د میر دولت لهړی د بسونو اډې ته څیرمه یو دکاندار 1500 روپۍ جرمانه کړ. ورپسې د ترانسپورټر میر دولت لهړی کسان هلته راغلي، جګړه سوې، وروسته د ډز په تبادله کې دغه مرګ ژوبل اوښته ده. د نوابزاده هارون ریسانی مړی نن سهار له کوټ څخه 6 کیلومتر لرې دغه په پلارني کلي کانک او د میر دولت لهړی د زوی برهمداغ لهړی مړی په کوټ کې خاورته سپارل شوی دی. د سریاب تانی د پولیس په خبره تر اوسه په جګړه کې ښکیل یوې ډلې هم د اف آی آر د درج کولو په خاطر له دوی سره تماس نه دی نیولی. بلخوا د یوې سرکاري خبر پاڼې تر مخه وزیر اعلی امیر عبدالقدوس بزنجو پر پیښه خپله خواشیني څرګنده کړې او په دغه اړه د بلوچستان د پولیسو له مشر څخه راپور غوښتی دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر په خپل درې ورځني سفر پرون اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپل ویبپاڼه خبره کړې بیان کې ویلي چې حسین امیر عبداللهیان به د خپل دوه ورځني سفر پر مهال د دې هیواد له وزیر اعظم شهباز شریف او قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف سره ملاقاتونه کوي او پر دوه اړخیزو چارو به ورسره خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری نن د بهرنیو چارو په وزارت کې له خپل ایراني سیال هرکلی وکړ. دوی د بهرنیو چارو په دفتر کې د دوستۍ ونه هم کښېښوده. په لیدنه کې دواړو وزیرانو د دوه اړخیزو اړیکو پر ټولو اړخونو او د سیمې پر رامنځته شوي وضعیت خبرې کړې دي. بیان زیاتوي چې دغه سفر به د دواړو هیوادونو لپاره موقع برابر کړي چې دوه اړخیزې اړیکې په خاص توګه د سیمه ییزو رابطو، انرژي، اقتصادي او د سرمایه کاري پر چارو خبرې وکړي. او اوکرانی چارواکي وایي چې روسیه د اوکرين په سویلي بندرونو کې د شپې په برید کې شاوخوا 40,000 ټنه غله زیانمن کړې ده. د اوکرين زیربناو وزیر الکساندر کوبراکوف پرون پر ټولنیزو رسنیو په بیان کې وویل چې روسانو پر ګودامونو برید وکړ او نږدې 40,000 ټنه غلې ته زیان رسولې دي. نوموړې زیاته کړه چې دا غله ځینو افریقایي هیوادونو، چین او اسرائیل ته لیږل کېده. دغه په وینا روسیې د دې بریدونو لپاره له ایراني بی پلوټ الوتکو څخه کار اخیستې دي. په داسې حال کې چې روسیې د جولای په نیمایي کې د تور سمندرګي له لارې د غلې پر وړلو بندیز عملي کړ، د ناټو د غړي هیواد رومانیا څخه د سند په اوږدو کې بندر له اوکراین څخه د غلو د صادراتو لپاره متبادله لار ده. دا او تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال راډیو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې د دغه راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. ل کراچی څخه نیول سوی د پښتون ژغورن غورځنګ لس ملګری د عدالت په حکم د جیکب آباد له زندان څخه خوشی سوی دي. د هغوی وکیل وایي چې هغوی ناحق نیول سوی ول.
د سینای کورټ د دوه ججانو باندې مشتمل ډیویژنل بینچ دا فیصله وکړه چې هوم سیکرټری سین چې دغه د خبرې مجاز نو، دغه د قانون غیر قانوني دی.
د جنوبي وزیرستان یو بل ځوان په کراچی کې نامعلومه کسان وژل دي چې پر ضد هلته پرون احتجاج شوی دی.
دا په کله پورې د پښتون به وینه توی، کله په یوځای کې پښتون توی، کله به په پېښور کې توی، کله به په پنجاب کې.
د باجوړ په ځانمرګي برید کې ځینې وژل سوي کسان داسې ول چې پېژندګلوي نه وسوي. په هغو کې یو لس کلن ابوذر هم وو چې ترې اخر کار د هغه مړی پیدا کړ.
په موږ مردی خانه لور ګټه زموږ په یو کس باندې شک رااله چې دا زموږ ماشوم دی. هغه سر نو صرف کپڑے په دباره پراته نو جسم یې روغ.
په روان خبرونه کې د افغانستان په اړه پر راپورونو سربیره یو شمیر نور څه هم لرو. لمشال رادیو سروسی. زموږ غل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته ډاونلوډولای شئ. اوس راځو د راپورونو پر لور. ل کراچی څخه نیول سوی د پښتون ژغورن غورځنګ لس غړي د عدالت پر حکم د جیکب آباد له زندان څخه خوش سوی دي. په دوی کې د غورځنګ د کراچی مشر نورلا ترین هم دي. دغه کسان شاوخوا دویونی وړاندې د کراچی پولیسو په ممکنه توګه د امن او امان خرابولو په تور نیولې ول. تیر ماښام د خوش سوو کسانو د کراچی په سرابګور سیمه کې تود هرکلی وسو. په دې نور حال ل کراچی څخه د مشال رادیو خبريال نیاز علي خان راکوي.
په کراچی کې د پی ټی ایم د نیولې شو پلویانو وکیل قادر خان اډوکیټ د اگست په دویمه مشال ریډیو ته ویلي چې سن های کورټ دوه کسیزا ججانو بنچ د سن حکومت لخوا د پی ټی ایم پلویان په دری ایم پی او کې نیول غیر قانوني ګرځولي او د ټولو کسانو په سمدستي توګه د خوشي کولو امر کړی.
نن د سن های کورټ د دوه ججانو باندې مشتمل ډیویژنل بنچ دا فیصله وکړه چې هوم سیکرټری سن چې دغه د خبرې مجاز نو، دغه د قانون غیر قانوني دی. نو دا
د پی ٹی ایم د کراچی مشر نور اللہ ترین او نور ملگری د جولائی په شپاړسم د کراچی گلزار ہجری پولیسو تانی د یوی مسلې پاړه اوختلی وو. او د پی ٹی ایم په وینا چې هغه یې تانی تتللی نو بیا پولیسو د گلزار ہجری تانی نه پورته کړی او نامعلوم ځای ته استولی وو. دوه ورځې وروسته بیا د جولائی په 13 د سن حکومت د کورنو چارو محکمې په خپل یو امر کې ویلی وو چې نور اللہ ترین او د پی ٹی ایم نور کسانی یوی میشت لپاره په دری ایم پی او کې نیولې دي او جیکب آباد زندان ته استولې دي. نور الله ترین او نور ملګری د جیکب آباد د زندانه د رخصی کې دورستو بیګا د شپې کراچی ته رسیدلی. د کراچی په سوراب ګوټ سیمه کې په ګنډ شمیر کې د پی ټی ایم پلویانو او عام خلکو د نور الله ترین او نور کسانو هرکلی وکړو. نور الله ترین بیا د هرکلی غونډې ته په وینا کې ویل د پولیسو او ریاستی ادارو لخوا په زندان کې اچول یا دا ډول حربي هغوی د خپل خبرې نه نشی پشا کولی.
دا پنځه لس پاره سورځي زندان، یا سکل، یا جیک ماباد جیل، یا گرمی، یا وهل تکول، دا ډیر معمولی خبره ده. موږ پښتنو ځوانانو د منظور پښتنو سره پر قرآن دا لو کړی ده چې پر پښتونخوا وطن د دهشتګردۍ او د ترهګرۍ په خلاف او د امن راوستلو په خاطر موږ تر خپل سرونو تیر یو، موږ تر خپلو کاروبارو تیر یو.
نور الله ترین زیاته کړي چې غورزنګ د پښتنو په خاوره امن په هیواد کې جمهوریت او بشري حقوقو غواړي او دا غوښتنې د پی ټی ایم لپاره جرم ګرځولې شوې.
د دې پښتانه قوم د پاره امن غواړي، په دې ملک کې اینو قانون باندې ستړي غواړي، په دې ملک کې جمهوریت غواړي. خو عجب خبره ده، ریاست او ریاستی ادارې دا خبره متمنو منلو ته تیار نه دي. موږ وایو چې پر پښتونخوا وطن امن راوله.
د سن حکومت لخوا د جولای په 14 خپور شوی امر کې ویلي وو چې د پی ټی ایم پلویانو د خار په سوراب ګوټ سیمه کې د حالاتو د خرابولو هڅه کړې وه، چې په اړه یې پولیسو اقدام وکړو ونیول شول او د یوې میاشتې لپاره د صوبی جیکب آباد زندان ته استولي وو. بلخوا د غورزنګ مشر منظور پشتین د اګست په 2 په خپل یو بیان کې ویلي چې د غورزنګ یو مخکښ جلال خان وزیر ته د پاکستان د فوج د جبر بنسخه او د پی ټی ایم سن مشر نور الله ترین او نورو ملګرو ته د جیکب آباد د زندان څخه په خلاصېدو هرکلی وایو. منظور پشتین ویلي جلال وزیر سربن عید رحمان زیکم او ګیلمن تر وسه په بند کې دي او هیله لرو چې زربا را خلاصي. د مای په 13 امنیتی ځواکونو د پی ټی ایم د شمالي وزیرستان رابطه کار عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر ونیول. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو فعالانو د نیونې په ضد د جون په 9 په میرالي کې پرلت پیل کړی وو، چې وروسته یې میرانشاه ته وغځوو. د غورځنګ مشر منظور پشتین د جون په 15 ویلي وو چې هغوی د یوې اونۍ لپاره په دې شرط دغه پرلت سنډوي چې نیولې شوي ملګري به را خلاص شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري بیا هم په کراچۍ کې پاتې کیږو. د جنوبي وزیرستان یو بل ځوان په کراچۍ کې نامعلوم کسانو وژلې دي چې پر ضد یې پرون احتجاج شوی دی. عارف مسجد په کراچۍ کې د گاډو د ټایرونو کاروبار کاوه او د اگست پر لومړۍ نیټه ووژل شو. د پیش پر ضد کاروباریانو پرون احتجاج وکړ او د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ سړک تر 2 ساعتونو پورې تړلې وو. دوی د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. وروسته د پولیسو پر ډاډ احتجاج ختم کړ. په دې نور حاله کراچۍ څخه نیازلې راکوي.
د عرب مسجد د وجنې په ضد د اگست په 2 په کراچۍ کې کاروبار کوونکو لوی احتجاج کړی. احتجاج کوونکو د خار په سوراب کوټ سیمه کې د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ موټر وے سړک هم 2 ساعتو لپاره تړلې وو. د احتجاج په وخت د وجلې شوي عارف مسجد یو خپلوان بلال مسجد مشال ریډیو ته وویل د هیواد په هر برخه کې پښتانه پنخه کیږي. نوموړي له حکومت وغوښتل چې د عارف مسجد په وجنه کې ککړ کسان دي ونیسي.
دا د ماما زوی دی جی، او زه بیسیکل په خبر نه دلته راغلی یم د احتجاج کې د جنازې کې شرکت لپاره. د ما د سین ګورنمنټ نه غټه مطالبه دا ده د کم دا عارف یو شهید کو د دې قاتل د فوراً گرفتار شي. دا دینه مخکې یو د کوټه یو ځوان یو شهید کو جی، او یو هفته مخکې دا به کله پورې د پښتون به وینه توی، کله په یوځ کې پښتون توی، کله به په پېښور کې توی، کله به په پنجاب کې.
عارف مسجد په کراچۍ کې د ټیرونو کاروبار کولو او د اگست په لومړۍ نیټه نامعلوم وسلوالو په سوراب ګوټ کې په خپل دکان کې دننه په ډزو ویشتلې وو. بلخوا د سوراب ګوټ سیمې پولیس وایي چې عارف مسجد غلو وجلې دي او د عارف د وجنې پاړه یې پلټنې پیل کړې دي او ډېر زر به په پیښه کې تورن کسان ونیسي. د سیمې پولیسو ایس ایچ او اورنګزیب خان بیا مشال ریډیو ته ویلي دوی د پیښې مقدمه درج کړي. په سیمه کې لګېدلې کیمرې ویډیوګانې هم ګوري او هیله لري چې په پیښه کې ککړ کسان به ونیول شي. خو بلخوا احتجاج کوونکي وایي چې په سیمه کې ورته پیښې زیاتې شوي او په 1300 کې ګڼ شمېر پښتانه کاروبار کوونکي د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وشتل شوي. د احتجاج په وخت د ملي جمهوري غورځنګ د کراچۍ مشر محمد شیر مسجد بیا مشال ریډیو ته وویل
او تاسو ته به پته وي چې یو شپږ اته ورځې مخکې یو بل تاج محمد نام یو تاجر هم وشتلی و. دا د ذمهواري ده، دا موږ داسې مطالبه نه کوو کنه چې ناجایزه کوو، غیر آئینی کوو، غیر جمهوری کوو، غیر آئینی، غیر قانونی کوو. دا د دې ذمهواري ده، د یو شهري دا د حق دی چې سټیټ به دته پروټیکشن ورکوي، د به تحفظ ورکوي او د ریاست دا وخت دا ایس ایچ او ریاست دی.
د عارف مسجد د وجنې وروستو په کراچۍ کې د مسجدو جوړې کمیټې یو غړي محمود مسجد مشال ریډیو سره په خبرو کې په پولیسو تور پورې کړی چې په سیمه کې د غلو سره لاس لري.
پدے خاص کر دادی مونگ پہ ایریا کے دن دیہاڑے روزانہ پہ بنیاد باندھے دو دو درے درے خلق شہیدان کی گی اور ڈکیت کل عام گرزی گی داغے سرپرستی علاقے سوچوگان پولیس پخپلا کوي ولی چتروسا پورا دے مونگ نہ پدے علاقہ کے چت چاقو پہ جیب کے ایک دن ہوتا فوراً گرفتارے گی اور ڈاکو دن دیہاڑے پہ موٹر سائیکل باندھے گرزی اور خلق لوٹ کوي شہید کوي داغے پرسن حال نشتا
بلخوا پولیسو دا تور رد کړی وای چې په کراچۍ کې د غلو یا نورو پیښو کې ککړو کسانو په ضد سخت قانونه اخیستل کیږي رستو له هغې پولیسو احتجاج کوونکو ته باور ورکړی چې په درې ورځو کې به د عارف مسجد په وجنه کې ککړ کسان ونیولې شي رستو بیا احتجاج کوونکو احتجاج د درې ورځو لپاره ځنډولې دی د کراچۍ پولیسو د ریکارډ تر مخه په کراچۍ ښار کې هر میاشت د غلاګانو او نورو شاوخوا اووه زره پیښې راپور کیږي د رپورټ تر مخه د روان کال په تیرو وو میاشتو کې په کراچۍ کې د غلو لخوا د خلکو د وجنې یو سل او نولس پیښې شوې دي او بیا پولیس داوه کوي چې په یاد موده کې اتیا غله د پولیسو سره په مقابله کې وجلې شوې دي او ونیم سوا نیولې شوې هم دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ
زموږ غل مشال رادیو خاوري د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تور پوری کړی چې د بلوچستان په ژوب کې د جولای په میاشت کې برید له افغانستان ورغلو وسلوالو کړی وو د جولای پر 12مه د ژوب پر چاونی سوي برید کې نه سرتیری وجل سی ول او پوز داوا کړی و چې پنشت کې 15 وسلوال هم وجل دي د دې پیر زمواري د تحریک جهاد پاکستان په نوم لږ پیژندل سوي وسلوالې ډلې منلې و د پاکستان حکومت په هیواد کې د کېدونکو زیاتره حملو تور په افغانستان کې پر میشت وسلوال پوری کوي خو افغان طالبان وایي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد ضد د ترګري لپاره استعمال کړي نور تفصیل راشد خټک له اسلام آباد راکوي
د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته وینا کړې ده چې د هغه درې وسلوالو مړي ترلاسه کړي چې د جولای په 13مه نیټه یې په ژوب کې په فوځ حمله کړې وه او وژل شوي وو د خارجه دفتر ویاند ممتاز زهره بلوچ په 2 اگست په یو بیان کې وویل چې په ژوب کې په فوځ حمله کوونکي د افغانستان نه راغلي وو د خارجه دفتر د بیان نه یو ورځ وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د خارجه چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری هم دې ته ورته بیانونه ورکړي وو بلاول بھٹو په اسلام آباد کې د ژورنالیستانو د تپوسونو په ځواب کې وویل چې په افغانستان کې واکمن طالبان د هغه وسلوالو په ضد ګامونه پورته نه کړي چې په پاکستان کې حمله کوي نو پاکستان به د نړیوال قانون تر مخه د خپل حفاظت لپاره د افغانستان په داخل کې عملیات وکړي
واضح مطالبہ کیا ہے کہ ان کو اپنا
افغانستان نہ غختنہ کړی دا چې هیڅ چا تخپل خاور د بلچا پزید د کرولو اجازه ور نه کړی مونږ په شریکه د ترګرانو پزید د کروای کول وړاندیز هم ورته کړی دی افغانستان کې د امریکا او نیټو نه پادشاه او اسلحه په پاکستان کې ترګرانو او ډاکوانو لاس ته رسیدلې ده
چل رہے ہیں وہ زیادہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں
زنات ځانګران د دوړې هوادونو ترمنځ د اړیکو خرابېدو او د یو بل پسې د سخت اقدام کولو ویره سرګندوي ځانګار حسن خان په دې اړه مشال لوبیو ته په 3 اگست وویل
کله طالبان نه لنو په دې تیر په خاص کر په دې تیر یو کال کې پاکستان کې چکم دې لکه بے فنا دغه سیوا شو په حملو کې ډېر زیاتې راغله نو کدا چې حمله رواني نو ما په خیال پاکستان نو بیا هارد ریسپانس چې ته مونږ وایو دغه باره کې به ډیفینیټلی سوچ کې دې ټیم کې خود دی وته صرف وای خو زما خیال دادے چې کم تھنکینګ روان دی په اسلام آباد کې نو الټیمیټلی خبره دغه د بزی کې شری طالبانو کوآپریشن وکړو
خدانه نور به وای چې په اوس پاک په پاکستان کې د ګډونکو زیاتره حملو مسولیت داعش مني چې په افغانستان کې هم په واکمنو طالبانو حمله کوي دوی وای چې داسې وسلوالو په ضد د پاکستان ګام به د طالبانو په ګټه او خوخوي د جنګار کشف الدین سید د یو سوال په ځواب کې مشال ډیټا وویل
مئی په میاشت د افغانستان وزیر خارجه امیر خان متقی چې راغلی و دلته او په اسلام آباد کې هغه ډیر اوږده میټینګونه کړي وو خبرې ترې کولې بلکې ان تر دې چې د صحافیانو سره چې هم څه خبرې شوې وې نو په هغې کې زه په خپله موجود وم او هغه ډیر په اطمینان سره خبرې کولې نو زه دا ګڼم چې څه ډیر معاملات دي او د هغې تر منځه هغه طی شوي هم دي نو زه نه ګڼم چې کنې حالات په خرابې طرف ته ځي
د یادونه وړ ده چې د جولای په 13مه نیټه په ژوب کې وسلوالو په فوځ حمله کړې وه چې 9 فوجیان او 15 حمله کوونکي پکې وژل شوي وو په افغانستان کې واکمنو طالبانو په خپل هیواد کې د وسلوالو د خوندي ځایونو تورنه بیا بیا رد کړي دي خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته پاکستان د خارجه دفتر د بیان په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
زموږ غل مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا خزانه وزارت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د پښتونخوا د برخي هغه غېستي د پښتونخوا سنتونو ته ورکړل شي د بجلی پیدا کولو لپاره بیل کړل شوی دی. د پښتونخوا صنعتکاران وایي چې د پښتونخوا د برخي لګي څخه د بجلی پیدا کولو فیصله یو ناسمه پریکړه وه او تر دې دمه د هغه فیصلې پر وړاندې کې د پښتونخوا د برخي لګي څخه بجلی لا هم نه ده جوړ شوی. مرکزی حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل پېښور غلام غوث را کوي.
په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د خزانې د وزارت ویاند عطا الله خان د اگست په 2 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د خزانې وزارت د دې غوښتنې لپاره یو خط وفاق ته استولې، ځکه چې اوس مهال په پښتونخوا صوبه کې نوې صنعتي ځایونه د جوړېدلو په حال کې دي چې ورته د زیات ګیس ضرورت دی.
دا مصدق ملک ته دا خط چې لیکلی دی په دې کې دا وینا کړې ده چې کم دغه 100 میلیون مکب فیټ روزانه بنیاد سره ګیس به ترمل بجلی ګر ته تلو. اوس زمونږ صنعتي چې کم زونونه دی هغه ته ورکي چې الته زمونږ سره ډېر غټ صنعتکار دي خو هغه دا ګیلې کوي د تحفظات لري چې په دغه صنعتي زونونو کې دوی ته د ګیس فراهمي نشته. کچري الته ګیس دوی ته ورکړی شي نو چې کم هغه جو الاجیکل دغه د ډیسلوکیشن یا د وفاق نه یا دغه د کاروباري مرکزونو نه غلریواله دي هغه به دوی ته بیا ارزان پریوزي کچري دلته دوی ته ګیس راشي. لکه زمونږ په ملاکنډ کې یا رشکې اکنامیک زون دی، هتار دی، داسې نور چې کم انډسټریل سټیټونه دي غټ او واړه، نو دا هغه ته د ګیس ضرورت دی خو هغه کې به انډسټریلیست اله انویسټمنټ کوي چې هغه ته ګیس ورکړي شي.
د خیبر پښتونخوا کارخانه دار وایي په 2014 کې د هغه وخت صوبایي حکومت د خپلې برخي ګیس وفاق ته د ترمل بجلیګرو د لارې د بجلی پیدا کولو لپاره ورکړی وو. په پیښور کې د سوداګرو او صنعتکارانو د خونی پخوانی مشر زاهد الله شینواری وایي هغه وخت صوبایي حکومت دا یو ناسمه فیصله کړې وه او د پښتونخوا سوداګرو او صنعتکارانو هم د دې مخالفت کړی وو.
دا سره جی چې 2014 کې زه د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز صدر وم او پرویز خټک صاحب زموږ وزیر اعلی وو، نو په هغه ټایم کې دا اے سی سی ته دا سیس چې سمری چې وتلې وه او په هغه ټایم کې په ریکارډ باندې دا چې موږ پرې اعتراض کړو او موږ ته دا خواهش اظهار کړو چې بھائی دا تاسو انڈسٹری ته ورکې، ځکه چې آلریډي موږ سره خیبر پښتونخوا چې ده د اوبونه چې دی هایډل چې دی که نه انرژي یا هایډل پاور چې دی دا ډېر په ارزان نرخونو باندې جوړی. موږ ته بجلی جوړولو لپاره دا ګیس نه دی په کار، موږ د انډسٹری چلولو لپاره دا ګیس په کار دی. او په دې حوالے سره زما د ګجرانوالا چیمبر آف کامرس پرزیډنټ سره خبرې شوې وې، هغه راته وی چې دلته زموږ سره د ګیس ډېره لویه مسله ده او که تاسو موږ ته دا ګارنټي راکوئ چې تاسو موږ ته 24 ګیس راکولی شئ په خیبر پښتونخوا کې، نو څه تقریبا 150 کارخانې د سرامکس چې دي که نه، نو د سرامکس کارخانې چې دي دا په ګیس باندې جوړیږي ټول سرامکس، نو چې دا سرامکس کارخانې به موږ تاسو دې صوبه کې ولګو، نو تاسو اندازه ولګوئ چې د هغې سره به څومره روزګار او څومره کاروبار دې صوبې ته میلاو شو، څومره ډېر انویسټمنټ په دې صوبه کې شو او زومره دې صنعتي ترقی به شوې وه. نو هغې نه پس بیا 2016 کې دا دې اپروو کړه، خو نه هغه ګیس جنریټډ الیکٹریسٹی چې زومره دې صوبې جوړه کړه او نه دا انډسٹری ته میلاو شو.
په پیښور کې خبریال او شینونکې سیف الاسلام سیفی وایي د مرکز او خیبر پښتونخوا ترمنځ د وسایلو د تقسیم لانجه د پخوا راهسې را روانه ده او یو شمیر پخوانی صوبایي منتخب حکومتونه هم د دې په حل کولو کې په مکمله توګه نه دي بریالي شوي.
نو دا زموږ د آئین تقاضا ده چې موږ د خپل حصې، حالانکه د خپل حصې کې نه صرف ګیس بلکې د اوبو هغه هم لا اوسه پورې حل طلب مسله پاتې ده. د اوبو هغه محصولات هم نه ملاویږي، د ګیس هم پورا چې دی د هغې کم واجبات دي یا بقایجات دي هغه هم نه ملاویږي، حصہ هم چې دی هغه نه ملاویږي. نو بدقسمتی دا ده چې دلته د خپل د صوبې سیاست کیږي، د خپل د علاقې سیاست کیږي او کم محرومه صوبې چې دي او کم وسایل والا صوبې هغه بار بار نظر انداز کیږي.
د خزانې د وزارت لخوا وفاق ته په لیکل شوي خط کې غوښتنه شوې ده چې د پښتونخوا صنعتي زونونو کې د ګیس د کمی د مسلې د حل لپاره دي زر تر زره د وفاقي کابینې غونډه راوبللې شي. د وفاقي حکومت د چارواکو لخوا تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د حکومت د دې غوښتنې پر ردعمل کې څه نه دي ویلې شوي او نه تر دې دمه په دې مسله د وفاقي کابینې د غونډې رابللو فیصله شوې ده.
په باجوړ کې د جولای 1 په ځانمرګ برید کې ځینې وژل شوي کسان داسې ول چې پیژندګلوي نه وسوي. په هغوی کې یو یولس کلن ابوزر هم و چې په دغه ورځ جلسې ته د چپسو او پاپړو خرڅو لپاره ورغلی و. د ابوزر تره یا اکا منور خان وایي دوی په هسپتال کې د هغه شناخت د هغه له جامو څخه وکړ. د مشال لړی خبریال شنواس ترګزی د ابوزر کورنۍ ته ورغلی او دا راپور را لېږلی چې د ابوزر د تره منور خان په خبرو پیلېږي.
زمونږ مردی خانه لور دلته زمونږ په یو کس باندې شک رااله چې دا زمونږ ماشوم دی. هغې سر نو صرف کپڑے په دبره پرتی و نور جسم یې روغ و. بیا ته راغلو کپڑو نخه مونږ کور ته راوړو چې را ګزار داسې کپڑے چې او دا کپڑے اغوستې وي.
د 8 کلن منور خان او کورنۍ په شان ډیر خلک د شنډۍ موړ مارکیټ ته اوس هم ورځي د خپلو وژل شوو ځینو شیان لټوي، لکه څادر، پیزار، ګړی یا ماتې چشمې او یا د وجود کوم جدا شوې برخه ډکه لاس او خپې.
نو موږ چې مردی خانه لاړو پاک د تابوتونه پراتو چې پاک صرف غوښې پراتې وي، نه چا پہچان نه کېده. په ځنو باندې د چا پیزار د باره یې خو یو کس باغې باندې تصفیه د باره یې خو یو باندې بوټان یې خو زموږ د خدای شکر له دومره و چې نور جسم یې روغ و. موږ د خپو د لاسونو نه وپېژن بل داسې ماشومانو چې پلار او زوی مدرسې ته بېولي و چې سبق به زده کړي او هغه راغلي و جلسې له هغو ته پته هم نه وه چې زما وویل چې زما بچی به په دغه کې په مدرسه کې به سبق وي او هغه دلته الوتی و پته هم نه لګي. په دویمه ورځ باندې یو ماشوم په جوارو کې پروت و بېګا او دا غس نه وړی دی، پته نه لګي چې اوس به څوک پیدا شوي که بهنه. یو اوس خپه پرته وه.
دغه نوی جوړ شوی مارکیټ ډیر دوکانونه لري خو ټول بندې، نو زیاتره سیاسي او سماجي ډلې پکې جلسې کوي او خلک هم دغه جلسو له ورځي. خو د 1 جولای نه وروسته دغه مارکیټ دیوالونه، دروازې او ځمکه په وینو سره شوي. جامې، څادرونه او جنډې که خړې وي او که سپینې، هغلته چې پرتې دي د په وینو لړلې تکې سرې شوي دي. ابوزر یولس کلن ماشوم و او خویندې یوې، یوې د 2 میاشتو تر ټولو کشر ورور دی. پلار جاوید خان او تره منور خان په تیمرګره کې د لاسو په اړه وچې میوې خرڅوي. خو منور خان زیاتوي چې ابوزر به د کور د وړو ضرورتونو لپاره آیس کریم، چپس او پاپړ هم خرڅول. د ابوزر د کورنۍ کوټې او انګړ 10 مرلې دی. کچه د خټو دیوالونه د خار د جوور خور په غاړه جوړ دي. د کور په دروازه یې کپڑے لګېدلې وه خو د کور هیڅ د جړه اوازونه بهر نه وتل. د کور بهر د بوټو د لاندې خلک د فاتحې د پاره ورتلل. هر څوک چې ورغلی په غم لړلې پلار او تره سره به یوه شیبه ناسته خامخا کوله. د خلکو په مخونو نه یوازې د ابوزر د مرګ غم خورو، بلکې د وحشت، یرې او د ترهې آثار هم په څرګند وو.
چې زه ماسپښین مانځنه را روان ما په دې لارې باندې کور ته را روان ما او غرمه وه، ډېره سخته ګرمي وه په دغه ورځ باندې. نو بیا ما اکثر دا وړه ماته به دغه کاکا راته وایي، دا لوی لوی هلکان دي کاکا راته وایي. نو ما ته پوس ما ابوزر دغه ګرمي ده، ته څه کې څه شی درې اخېستې؟ یو هلک اوسه بله موسه وسره وویل دا چپ مې چپس مې را وړي. بیا هسې ماته یو دوه دانه ماته یې وویل چې کاکا لږ ډېر ویسه کور ته بیا مې ما ځان نه اخلم. خو هغه ماته څه چند دانې را واغستې بس هغه ته مې ویل ما سوري ته کښېنه.
محمد ګلاب د ټول غفار آباد یو داسې مشر دی چې لکه د وژل شوي ابوزر په شان د دغه چم هر تن ورته کاکا وایي. هم د دغه بوټو د لاندې د فاتح کوونکو د ستړي مشو د پاره ناستو د چم په زلمو به یې غږ هم کاوه چې بیلمنو ته چای او اوبه راوړی. ابوزر خان په نزدې دیني مدرسه کې د قرآن مجید حفظ هم کاوه او د تر په وینا یوه سپاره یاده کړې هم وه. په قام ملک دین خیل اپریدی منور خان مشال رډیو ته وویل د دوی غور نیکونه باجوړ ته ورغلی نو اوس دوی باجوړې شوي، ځکه باړي خیبر ضلعي تدوی خو نه دي لاړ، نه خپل ذاتي جایداد پیژني او نه خپلوان. د ابوزر یوه خورمشره ده، نور شپږ خویندې او یو ورور ترې واړه دي. منور خان ګڼله چې د یو چا د کور څوک ووژل شي نو تپوسې له دښمنه کېږي، خو د ده په خوله بس تشه یوه ګیله وه او هغه څه داسې.
موږ ګیلې دا لرو چې زمونږ بچي د دیو په غونډو کې په مخه وجلې کېږي. اوس زمونږ دا ماشوم په دې کې مړ شو، موږ خو د چا سره ذاتي دښمني نشته دی او نه د کومې پارټۍ سم تعلق نه ساتو. موږ د چا نه تپوس وکړو زمونږ بچی ولې مړه کېږي؟ ستاسو په دغه کې موږ زمونږ بچی مړ شو، موږ د چا نه تپوس وکړو؟ تاسو موږ له تپوس وکړئ ولې مړ شو؟ بل چې تاسو داسې پار ځای کې وژلی کېږئ، زمونږ بچی ولې ځان څه وژنئ؟ نو موږ پکې ولې وژنئ؟ موږ اوس بعد تپوس ته چا نه وکړو.
په 1 جولای شنډۍ موړ کې د جمعیت العلماء اسلام فیډرلي د کارکوونکو په غونډه دغه ځانمرګي برید کې د سرکاري شمیرو سره سم 450 خلک وژل شوي، تر نوی پور زخمیان هم دی دو تابوتونه د خار هډ کوارټر په لوی روغتون کې د روغتون د چارواکو په خبره ناشناخته پراته دي ځکه هغه کې تشې وخې یا د جامو ځینې شلېدلې ټوټې پرتې دي خو چارواکي بیا زیاتوي د مړو شمیره د دغه هم زیاته ده او دا ځکه چې ډیرو خلکو ځینې وژل شوي تنان روغتون ته نه دی وړلې بلکې کورونو ته یې وړي نو هغه شمیره د دوی سره نه ده رجسټر شوې د دغه برید ذمواري د داعش په نوم وسلوالې ډلې قبوله کړې وه شانواز ترکزه مشال ریډیو باجاوړ
زموږ غل مشال ریډیو خوري د مازیګر شپږنیمې بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام را ګرځوم د سین پولیس پروند پښتون ژغورنې غورځنګ یو لس غړي د جکباباد له زندان څخه خوشی کړی دي د خوشو کسان وکیل قادر خان اډوکیټ پرون مشال رادیو ته ویل چې دغه کسان د سند های کورټ پر حکم خلاص شوی دي پروند کراچی په سراب ګوډ سیمه کې د هغوی هرکلی وسو په کراچی کارباریانو د یو پښتون ځوان د وژنې د پیښې ضد مظاهره کړې ده پولیس وایي چې عارف مسجد د اگست پر لومړۍ نیټه په سراب ګوډ کې د ټایرونو په خپل دکان کې دننه غلو وژلې دي د پیښ پر ضد پرون پښتنو کارباریانو د احتجاج په توګه د سرابګوټ په سیمه کې د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ لوی سړک تر 2 ساعتونو پورې تړلی و د بلوچستان د پخواني وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی د وراره نواب زاده هارون ریسانی او د هغه د مخالف میر ابراهیم داغ لهړی مړی نن وخاور ته سپارل شوی دی دوی تیر شپه د کوټ پر سریاب سړک د یو بل سره د ډزو په تبادله کې وژل شوی و د ایران د بهرنی چارو وزیر په خپل دروځنی سفر پرون اسلام آباد رسیدلی دی د پاکستان د بهرنی چارو وزارت پرون په خپل ویب پاڼه خبره کړې بیان کې ویلي چې حسین امیر عبداللهیان به د خپل دروځنی سفر پر مهال د دې هیواد له وزیر اعظم شهباز شریف او قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف سره ملاقاتونه کوي پر دې سربیره امیر عبداللهیان د پاکستان بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سره نن ملاقات وکړ او په دې لیدنه کتنه کې هغوی پر دوړخیزو اړیکو او سیمه ایز حالات باندې بحث وکړ او اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې د اوکراین په سویلي بندرونو کې د شپې په برید کې شاوخوا 40 زره ټنه غلا زیانمنه کړې ده د اوکراین زیربنا وزیر الکساندر کوبراکو پرم په ټولنیز رسنیو په بیان کې ویل چې روسانو پر ګودامونو برید وکړ او نږدې 40 زره ټنه غلې ته زیان رسولې دي خبرنمو لمشال رادیو خبري د لزمږه غل مشال رادیو خبري اوس زو د افغانستان پر لور د امریکا بهرنی چار وزارت وایي هغوی له طالبان څخه د امریکایي وګړو د خلاصون په مخه خپل فشارونه ته دوام ورکوي د دغه وزارت وایاند میتیو میلر پرون په یو خبري غونډه کې دا موضوع راپورته کړه ویل چې امریکایي چارواکي د نیول سو امریکایي اتباعو د بی قید او شرط خوش کېدو لپاره فشار راوړي دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې له طالبانو سره تر تازه لیدنې مخکې د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي هم د هغو امریکایي وګړو په سمدستي او غیر مشروط خوشی کېدو ټینګار کړی چې د طالبانو په بند کې دي دوی د دوغو اتباع او نیول له طالبانو سره د امریکا د تعامل پر وړاندې یو لوی خنډ بلل دي په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري
امریکا وایي د طالبانو له منګولو د دغه هیواد اتباعو د خلاصون لپاره بخپل فشارونو ته دوام ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي میتو میلر د سه‌شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د خبريالانو د پوښتنو په ځواب کې ویل چې امریکا د طالبانو له منګولو د دغه هیواد اتباعو د آزادولو لپاره خپل فشارونو ته دوام ورکوي ښاغلی میلر ویل چې امریکایي چارواکو دا موضوع په دوحه کې طالبانو سره په لیدنه کې راپورته کړې وه
زه قصد نه لرم چې د هغوی شمیر په ډاګه کړم خدا سمده چې د طالبان له مشرانو سره مو په لیدنه کې دا مسله مطرح کړې و او یو شمیر نور موضوعات لکه د الوتنو بیا پیلول د نشئی توکو پر ضد مبارزه او د ترحکری په وړاندې د مبارزې مسایل مو مطرح کړي و او همدارنګه د بندیانو د خوشی کولو لپاره مو فشار راوړی مګر د هغوی د خصوصي حریم لپاره مناسب نه ګڼم چې د هغوی ځانګړو شرایطو ته نه نوزم
په همدې حال کې په دوحه کې له طالبانو سره لکتنې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي دغو امریکایي اتباعو په سمدستي او غیر مشروطه خوشی کولو ټینګار کړی چې د طالبانو په بند کې دي خو د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې امریکا نه غواړي د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو له امله د نیول شویو کسانو اوهیت څرګند کړي نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا تا 12 افرادی کې مربوط و
لاسو څخه تر دولسو پورې کسان چې له امریکا او اروپایي هیوادونو سره تعلق لري د طالبانو په زندان کې دي. په دوی کې یو تن هغه کس چې په افغانستان کې د امریکا په پوځ کې دنده کوله، وروسته بیا افغانستان ته کومې نا دولتي مرستندوی ادارې ته راغلی و. هغه د الزواهري په قضیه کې د طالبانو لخوا نیول شوی. دا چې طالبان داسې حکومت نه دی چې په رسمیت پېژندل شوی وي، امریکا هم دغو کسانو په اړه چې د طالبانو لخوا نیول شوي د هغو په اړه د طالبانو سره د یو حکومت په توګه نه بلکې د یوې ډلې په توګه خبرې کوي. د همدې لپاره نه غواړي چې د هغوی هویت افشا شي.
تر دې مخکې هم یو شمېر امریکایي چارواکو د طالبانو له لوري د امریکایي اتباعو د نیول کېدلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او د منځني ختیځ شمالي افریقا او د مرکزي آسیا د فرعي کمیټې مشر جو ویلسون په دې وروستیو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جوکس لیوان ته یو لیک استولی او غوښتي وه چې امریکایان باید ژر تر ژره خوشي شي او په خوندي توګه امریکا ته وسپارل شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم د مارچ په 23مه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې ویل چې د دې د معلوماتو له مخې یو شمېر امریکایان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. هغه دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې 115 اویا امریکایي اتباع میشت دي چې له ډلې 44 وتلو ته چمتو دي او په دې برخه کې هڅې روانې دي. ومه غوښتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. خو تر دې وړاندې ذبیح الله مجاهد د ښاغلي بلینکن د څرګندونو په غبرګون کې ویلي وو چې د دوی په زندان کې کوم امریکایي نشته، خو دوی به بیا هم په دې اړه څېړنې کوي.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري او سم د افغانستان په موزیک پاته کیجو. د طالبان د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر له امریکا، بریتانیې، هسپانیې، جنوبی کوریا، هالند، ایتالیا، استرالیا او کاناډا له استازو غوښتي چې خپل کنسولګری چاري دي په افغانستان کې دننه پر مخ بوزي. امیر خان متقی دغه غوښتنه په دوحه کې په یو غونډه کې وکړه. خو یو شمیر سیاسي کارپوهان د طالبانو حکومت په رسمیت وایي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په افغانستان کې دننه د هیوادونو د سفارتي ماموریتونو پرانستل د ډیپلوماټیک اصولونو خلاف کار دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دوی ډیپلوماټیکو استادولیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلې ویلي، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د امریکا متحده ایالاتونو استادو سره په کتنه کې دغه څرګندونې کړې دي. نوموړي دغه شان له بریتانیې، اسپانیا، جنوبی کوریا، هالند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا څخه وغوښتل چې د خپلو سفارتونو چارې له افغانستان دننه پر مخ بوزي.
دغه نمایندګي د دې پر ځای چې له لیرې څخه د افغانستان لپاره خپل ماموریت پر مخ یوسي، باید په افغانستان کې وجود ولري او د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې مشاهده کړي.
د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له یو څو هیوادونو پرته نور هیوادونو په افغانستان کې خپلې قونسلګرۍ بندې کړې او خپل سفارتونه یې قطر ته ولېږدول. په افغانستان کې د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل د ځینو افغانانو لپاره یوه ننګونه بلل شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکو بهر وایي غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای کاناډا ته ولاړ شي، خو په افغانستان کې د کاناډا سفارت نشته او ګاونډیو هیوادونو ته د تګ شرایط ورته ستونزمن دي.
متاسفانه سفارت کاناډا در افغانستان نیست.
له بده مرغه د کاناډا سفارت په افغانستان کې نشته او زه باید پاکستان ته لاړ شم چې لاغې لري د ویزې غوښتنه وکړم، خو د پاکستان ویزه بنده ده او د یو انجلۍ په توګه زما لپاره خورا ستونزمن کار دی.
خانم تناستم سخت است.
د کابل یو بل اوسیدونکو یاسین وایي د هند یو پوهنتون محصل چې د پخوانی حکومت له نسکوریدو وروسته په افغانستان کې بند پاتې شوی او نشي کولای هند ته ولاړ شي.
متاسفانه چون در افغانستان خدمات
له بده مرغه ځکه چې په افغانستان کې د هند کنسولګری خدمات بندي او هند هم محصلینو ته پام نه کوي، موږ نشو کولای هند ته ولاړ شو چې خپل فراغت سند مراحل ته کړو او د فراغت سند ترلاسه کړو.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وایي د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې د لوړ پوړو ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماټیکو دودونو خلاف دي.
مطابق کنوانسیون وین
د 1948 کال د وینا او جنیوا کنوانسیونونو لمخې هغه هیواد چې کوم هیواد په رسمیت نه پیژني د سفیر او ډیپلوماټ غوښتل د اصولو خلاف کار دی. لکه څنګه چې امیر خان متقی غوښتنه کوي چې لري دا غوښتنه هم د هیوادونو لخوا پلی شي، د ملګرو ملتونو لمنشوره به سرغړونه وي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې د دیارلسو هیوادونو سفارتونه او ډیپلوماټیک ماموریتونه فعال دي. له دې جملې څخه په کابل کې د چین، روسیې، ترکیې، پاکستان، ایران او جاپان سفارتونه فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لرې کولو او د په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې، خو نړیوالې ټولنې تل ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو شرایط نه دي پوره کړي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
زموږ غل مشال ریډیو خوري او سو د افغانستان ننګرهار ولایت ته. د ننګرهار اوسیدونکو د دغه ولایت په جنول سوالیو کې د اوبو ذخیره لپاره د چک ډیمونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وايي کومسلین د اوبو چک ډیمونو جوړ کړي د وچکالۍ په مخنیوي کې به مهم رول ولري. برخه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د سندیز حوزه مسولین وايي چې په بیلابیلو سوالیو کې د چک ډیمونو جوړولو پلان لري. نور تفصيل په دې راپور کې واوري.
د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکو وارث خان او چمنګل وايي د تیرو کلونو په نسبت سکل دغه ولایت کې وچکالی زیاته شوی او همدارس د یادې ولسوالۍ په ګډون په زیاتره سیمو کې کاریزونه او د اوبو ساګانې وچ شوي او یا یې د اوبو کچه کمه شوې ده چې ورسره کرکیله کمه شوي او تر څنګ د څښاک اوبو ته لاسرسی هم ګران دی.
منګه الحمدلله پټی شته، منګه دومره د پټو خراب کاری وکړو د بچو ګوتنی پکې پاتې شي، وخت د سمر راشي منګ نو وسوځي د اوبو زیرمې کې وتی نو ډېر یو بد حالات سره منګ مخ.
چلګزی بابا لسی ته مخامخ میدانه کو د چلګزی منځي ده، د چک ډیمونو د پاره ډېر ښه زمينه مسیدېږي. دا چک ډیمونه ساسینو د نږدې منطقې ټول خلکو ته به کار زمينه هم پکې برابر شي.
ځای خلک له مسولینو او خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د شینوارو ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د وچکالی د مخنیوي په موخه د اوبو ذخیره کولو چیک ډیمونه جوړ کړي. دوی تمه لري چې د دغو کوچنیو بندونو جوړېدو سره به د بارانونو او سیلابونو اوبه مهار او هم به یې سیمه له وچکالۍ څخه وژغورل شي. یو تن وایي
فت الله محبزیم د سپینغر ولسوالۍ د چلګزی اوسیدونکي، څرنګه چې د چلګزی سیمې ادیرې نه پاس کومه ساحه ده دا ډېره فراخه راضي لري، دغلته د باران چې وشي دغه د شیلو او غونډیو اوبه همداسې تېرېږي چې د دې سره به طبیعي آفات هم رامنځته کېږي، ځکه ځینې کورونه او کرنیزې ځمکې او بوټي او دا له منځه وړي. نو که چېرته دلته چک ډیم منظور شي او جوړ شي، یوې خوا به طبیعي آفات مخه ونیول شي او له بلې خوا به دغلته د چلګزی کاري اړوند کاریزونه چینی ورسره تاندې شي او دغه منطقه به زموږ سرسبزه شي.
بل خوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د سندیزې حوزې ساحوي انجینر محمد نعیم شینواری وایي د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کوچنیو بندونو سروي کړي او همدارنګه تازه په کوټ ولسوالۍ کې د یوې همکاري موسسې په مرسته چک ډیم جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی.
نو د ننګرهار سندیز حوزه په پام کې لري چې د ننګرهار په 22 ولسوالیو کې په هغه ساحو کې چې ورته ضرورت لیدل کېږي چک ډیمونه جوړ کړي چې د اوبو د زمینې سطح پورته شي. په څنګ کې ورسره په ننګرهار کې د پی ایم ایس د جاپان موسسه هم د ننګرهار د سندیز حوزې په همکارۍ باندې نغر په لمنو کې د چک ډیمونو او غډو کانالونو د جوړولو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي.
د اوبو د تنظیم د چارو پوهان وایي دا ډول بندونه کولای شي چې په سیمه کې د سیلابونو مخه ونیسي او ورسره وچکالی ختمه کړي. دوی وایي کوچني چک بندونه د روغتونو د اوبو د ضایع کېدو مخه نیسي، د سیلابونو ګواښونه کموي او سیمه له وچکالۍ ژغوري.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
زموږ غل مشال رادیو خوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ www.mashalradio.com باندې هم اوریدلای شئ. پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون لري یعنی موبایل ټلیفون لري نو کولای شئ چې له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته د مشال رادیو ځانګړي اپ ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن بیل څه پیسو په وړیا ډول تاسو ډاونلوډولای شئ. اوسو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان د لدی سیمه خبريالان د پریس کلب لپاره د انټرنیټ غوښتنه کوي. خبريالان وای چې د انټرنیټ د نشټوالي لکبل په مسلکی کار کولو کې لستون سر مخامخ دي. په زیاتره قبایلی سیمو کې خلک د انټرنیټ د نشټوالي شکایت کوي. چارواکي بیا وای چې د لدی پریس کلب ته د انټرنیټ د ورکولو ژمنه به پوره کړي. په دې اړه نور تفصيل د مشال رادیو خبريال اشتیاق مسجد را کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماسید پریس کلب خبریالونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومتي چارواکي په لادا سیمه کې پریس کلب ته د انټرنیټ سہولت نه ورکوي چې په وجه یې د ضلع خبریالون د سخت مشکلات سره مخ شوي دي. په دغې برعکس خبریال سعود ماسید ویایي خبریال سکندر ماسید ویایی چې د انټرنیټ سہولت نشټولي په وجه په لداخ د ماسید پریس کلب عمارت غیر فعال دی او د پریس کلب خبریالون په نور ضلعو کښې ژوند تېرولی بنه مجبور شوي دي.
سیکیورٹی ادارے دی او دی میش کم انتظام یا دو اخی دی دفترینا چکیم دی پاگا شے دی 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 پی ٹی سی ایل نیٹ چکیم دی آپا قائدہ چار کوٹ نو داغا پی ٹی سی ایل چکیم انٹرنیٹ تای دا پریس کلب تا ہاں رکڑی شی او ورسارا چکیم مقامی خال تای اخ تا دا ہاں دی در نالائنگینا ویرشی چی آغا سٹوڈنٹ او ورا تا کم نور خال تای ادھا سارا دی صافیون چکیم جوان دای دار سن شی او ورسارا میش چکیم جنوبی وزیرستان اپر شد ڈسٹرکٹ مسعود پریس کلب جو شوائی دای آغا بود شی.
مشال ریڈیو چې د ماسید پریس کلب خبریالونه د انټرنیټ سہولت غوښتنه د سویلی وزیرستان پر ضلع اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد مخې تکشیش وا غوی په ځواب کې وویل
کوم لدی ولا دا غنا ریپورت اخلا ما څه د پی ټی سیل ولا انټرنیټ شرط موجود ده دی آرمی ولا شرط نه ده دی پولیس ولا شرط نه ده دی سیل ولا څه کوم ریکوایرمنټ دی ان شاء الله غنا پست به څه کوم دی کنه نور ته څه کوم بحال شوی تاسو ته کوم څه کوم دی کی
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماسید پریس کلب خبریالونه د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په لداخ شه ماسید پریس کلب ته د انټرنیټ سہولت ورکولې د پوره د زر ګامونه پورته کی. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنری ګړی
په 1 بجه
تاندی هیلی
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجره
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
زموږ غل مشال رادیو خاوري د روغتیا نړیواله اداره WHO هر کال د اگست لومړی اونۍ ماشومان ته د مور د شیدو ورکولو د اهمیت په ډاګه کولو لپاره لمانځي. د ادارې د روان کال په خپل کمپاین کې دا پوښتنه مطرح کړې چې یو کارکونکی مور څنګه کولای شي خپل ماشوم ته پر وخت شیدې یا پی ورکړي. په پاکستان کې د صحت د برخې کارکونکي وایي د هیواد 80% وګړي د ماشوم لپاره د مور د پیو په ارزښت پوه دي، خو د مختلفو وجوهاتو له وجې ځینې میندې تر وخت مخکې ماشوم ته شیدې ورکول بندې کړي. په پاکستان کې کارکونکي ښځې وایي په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې د میندو لپاره خپلو ماشومانو ته د شیدو ورکولو اسانتیاوې نشته. په دې اړه د فرخندې اسد دا تفصیلي رپورټ اورو چې د بلوچستان د مرکز کوټې د یوې مېرمنې په شخ پیلېږي.
سومام ډیر په مشکل یو اتنه میاشتې ورکړلې بس مام دا فرمله شدیر شروع کړلې.
دا په کوټه ښار کې د انجونو د کالج یو استاد شفا کاکړ د چوای د کار له وجې خپل لور ته یوازې اته میاشتې خپل شیدې ورکړل. شفا وایي هغه میندې چې کار کوي هغه خپل ماشوم ته په خپلو پیو ورکولو کې مشکلات لري، نو ځکه یې د یو سو میاشتو یا د ډیر لږ وخت وروسته بند کړي او د ډبو بازاري پی یا د غوا پی ورکول پیل کړي.
ادوی به کور کې ماته بار بار ویل وای ته نجلۍ تر سم ټایم نه ورکې، دا کمزوري ده، داسې ده، را داسې ده. نو هغه شیدې چې دي نجلۍ زما خپلې بچې چې دي زما
هر کال د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او د اگست لومړۍ اونۍ ماشومانو ته د مور شیدو ورکولو د اهمیت په توګه لمانځي. سږ کال د دغه اونۍ پیغام دی چې هغه میندې چې کارونه کوي څنګه وکولی شي چې ماشوم ته خپل پی ورکړي. بلخوا روغتیایي ماهرین وایي چې هغه میندې چې ماشوم ته خپل پی ورکوي او هغه ماشومان چې د مور شیدې سکلی وي زیات صحتمند وي. د غذایت ماهره یا نیوٹریشنسٹ فریحا جہانگیر یہ پہ اڑوائی
یو معشوم گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے دا مور پے ڈیر زیاد اہمیت لری اغا سنگا اغا دا سشی دا مور پیو کے مکس آف وٹامنز امی پکے پروٹین امی پکے فیٹ امی ہر سب کے برابری دا سے برابری چی دا معشوم پورا چی کم نیوٹریشنل نیڈز یا ریکوائرمنٹس اغا پے پورا کئی.
بلخوا په پاکستان کې سرکاري او غیر سرکاري میډیا هم وخت په وخت ماشوم ته د مور پر شیدو ورکولو اشتهارات او د پوهاوي زیاتولو لپاره پروګرامونه ترسره کوي. د صحت نړیوالې داروایی پکار ده چې ماشوم ته تر پیدایش وروسته د شپږو میاشتو لپاره یوازې د مور پی ورکړل شي. روغتیا پالان وایي د مور شیدو د ماشوم بهترینه غذا ده چې د ډبو یا د غوا پی هغه غذایت نشي پوره کولی. د مردان ضلع د ماشومانو د یو شخصي روغتون نه ډاکټر فضل وهاب مشال ریډیو ته وایي میندې باید بچو ته د پیو ورکولو پر وخت خپل ذهني او جسماني صحت ښه وساتي. د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي د ماشوم تر زوکړې وروسته په یوه ګنټه کې دننه باید ورته د مور پی ورکول پیل شي. د نوخار ضلع نه د صحت یوه کارکوونکي کوثر بیبي وایي ماشوم ته د مور شیدو په ورکولو زیاتره خلک خبر دي، خو بیا هم د ځینو وجوهاتو له وجې میندې خپلو ماشومانو ته پی ورکول له وخت مخکې بند کړي.
70% خلک خبر دي په دې باندې، خو بعضې بعضې ځای کې داسې لکه ښه په اهمیت پوهېږي په هر څه به پوهېږي بیا به هم نه ورکوي. د هغې مختلف وجوهات دي، بعضې بعضې ځای کې اوس تاسو د سروس والا خلکو خبرو کوم هغې ته پاسې بندي چې ماشوم ځان سره بوځي نه هغې ښه پوهېږي او خپله به بل ته لکه د دې هدایات ورکوي، بل ته به د دې ته کې کار ښایي، خو خپله به نه شي ورکولی ډیوټۍ کې هغې ته خپل ماشوم ځان سره ګرځول پاسېبل دي.
د صحت کارکوونکي وایي نن سبا د ډبو اوچ پی هم زیات استعمالېږي، خو باید ماشوم ته په بوتل د پی ورکولو پر وخت صفایي خاص خیال وساتل شي. کوثر بیبی په اړه وایي
بوتل همیشه به هغه ماشوم چې سي دغه کوي چې هغه بوتل سي دی چې په صحت هم پرته یم چې هم په ورځي ګرځي په هر څه سره لاس سره لګي هر څه سره لګي ماشوم متیاز هم کړی وي هغه سره لاس لګي چې سي سره لاس لګي.
بلخوا د پېښور د کینسر د سرکاري ایرنم روغتون په خوانی مشره ډاکټر سفورا شاهد مشال ریډیو ته وایي هغه خزه چې خپل ماشومان ته پی ورکوي د سینې د کینسر کم خطر لري.
کوم ځوانان خپل بچو لپاره پی ورکوي هغه کې هم د سینې کینسر په مقابله هغه ځوانانو کې چې بچو خپل پی نه ورکوي دا ټول یو ریلیټیو سټڈی شوی.
ورلد الائنس فار بریسټ فیډینګ یا ماشومان ته د مور شیدو ورکولو لپاره نړیوال تنظیم د روان 2023 کال د 13 مارچ په میاشت کې پر نړیوالو حکومتي او غیر حکومتي ادارو غږ کړی و چې باید په خپلو ادارو کې د کارکوونکو میندو لپاره ماشومانو ته د پی ورکولو سهولت برابر کړي، ځکه چې دغه د یوې مور او ماشوم بنیادی حق دی. خو شفا کاکړه وایي په پاکستان کې په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې کارکوونکي میندې داسې سهولت نه لري.
ورکینګ مدر دی د کوروز چې د باندې وځي دا غوي د فار ډیر زیات مشکلات دي، ډيري داسې دی چې کور کې کښنیان پریج دی راسي خپل ډیوټي کوي
نیوٹریشنسٹ فریحہ جہانگیر وائی د مور شد نه یوازې د ماشوم بلکې د مور د صحت لپاره هم ګټور دی، خو باید چې په دغه دوران یو مور هم د خپل صحت زیات خیال وساتي.
خلک چې کله د مور د پیو سوچ کو نو مونږ همیشه د ماشوم طرف نه سوچ کو چې ماشوم د پاره سخ دی، ماشوم ته سپه سمس کل پکار دی، خو مونږ چې د مور طرف نه سوچ نه کو چې مور صحت څومره ضروری دی. نو ټول لاول نه خو ضروری دی چې غدا سه خوراک کې چې مېره طاقت ورکی چې غدا ټول کارونه کولی شي. طاقت پس کې دی په ډوډۍ کې دی، په روجو کې دی، په بریډ کې دی، ټول داسې خوراک چې کم کاربوهایډریټس دی. نو ناشته کې، غرمې ډوډۍ کې، شپې ډوډۍ کې ضروری ده چې دا خوراک کوي. ورسره پروټین ډېر ضروری دی، نو چې دالونه خوري، چرګ، غوښه داسې خوراک کوي، میوه، سبزي، پی، ماست، دا ټول خوراک چې د غې په روټین کې شامل دي.
په پاکستان کې د 2013 کال د غذایت کمی سروې نېشنل نیوټریشن سروې شمیرې ښایي چې په دغه هیواد کې 8.4% ښځې د شپږو میاشتو لپاره خپل بچو ته یوازې خپل پی ورکوي. د سروې تر مخه د پاکستان نورو برخو په پرتلا په خیبر پختونخوا کې دغه شرعه تر ټولو زیاته، یعنی 67% ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوس زو د افغانستان خوست ولایت او د لوب پاړی راپور درته خبرو. په خوست کې د شونځیو د زده کوونکو او دینی مدرسو د طالب علمانو ترمنز د معارف جام په نوم د کرکټ لس اوریز لوبي پیل شوې دي. د دې برنامه د تابع کونکو په وینا د دې لوبو مخه د شونځي او مدرسې ترمنځ د واټن ختمول، د نشي توک څخه د ځوانانو راګرځول او د خلکو لپاره د تفریحي فرصتونو برابرول دي. یا د لوبي چې د یو شمیر فعال ځوانانو په نوښت پیل سوی د خوست د مرکز او لسوالیو د شونځي او مدرسو څلیرش لوبډلو پکې برخه اخیستې ده. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجيب الله لوخیل راکوي.
داد خوست فرد حکیم تنیوال په تفریحی پارک کې د یو شمیر فعالو خوستی ځوانانو په نوښت د ښوونځیو د زده کوونکو او د دینی مدرسو د طالب علمانو ترمنځ په لومړي ځل د کرکټ لسوریزه لوبې دي چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو څلورویشتو کرکټ لوبډلو پکې برخه اخیستې ده. د لوبې یو تابعه کوونکی ضیاءالله ارمان مشال راډیو ته د یادو لوبو د موخو په اړه وویل:
هدف او مقصد مو د ښوونځي او مدارسو ترمنځ د شته فاصلو ختمول، د ځوانانو لپاره د تفریح یو فرصت برابرول، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه. دا هغه اهداف چې موږ یو هڅول تر څو یاد ټورنمنټ د خوستوالو لپاره دایر کړو.
د معارف جام د کرکټ د لوبو ته ورزشکاران په دې وخت چې د دا ډول برنامو لارې ورته د تفریح فرصت برابرېږي. د الازهر خصوصي ښوونځي زده کوونکي او لوبغاړي محمد الله وویل:
د دغه جام پر مختوړونکو څخه هم ډېره مننه کوو چې دای د ځوانانو او د شاګردانو د اتفاق لپاره داسې ټورنمنټونه او داسې لیګونه په پام کې لري، او د مسولینو او چارواکو څخه مې هیله ده چې دوی سره پوره همکاري وکړي او پر اتلونکو کې نور داسې ټورنمنټونه په لار واچوي.
د النور ښوونځي زده کوونکي سرتاج محمدي بیا د لوبي مهم بولي وایي: دا د ځوانانو او خلکو لپاره ډېر ښه او ګټور ټولنیز پیغامونه لري.
دغه لوبي په عموما کې د خوست او خوستمشت لپاره ډېر مهم دي او ډېر ضروري دي. دغه لوبي چې کوم د ښوونځي او مدارس او شخصي مکاتبو ترمنځ ترسره کیږي، دغه لوبي ډېر مهم دي او مونږ یو ډول ذهني ارامتیا هم دلته ترلاسه کولای شو، او دغه مونږ خپل کوشش کوو چې دغه سیالي هم خپل نوم کړو.
بلوري ته د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین هم وایي د دا ډول برنامو څخه هدف دا دی چې د سپورت په واسطه له یوې خوا د ځوانانو روغتیا ښه وساتل شي، او بلوري ته دوی د نشو په ګډون له هر ډول ټولنیزو بیلاریو څخه هم خوندي پاتې شي. د یادې ادارې د بدني روزنې مسؤل وحید الله
بهار وایي
دا د ټول خوست په سطحه د 12 سالي او مرکز په شمول تر سره کیږي. هغه کې مدرسې هم دي او مکاتب هم دي. په دې ټورنمنت کې سلر وشت لوبډلو غډون کړای دی. شخصي مکاتب دي، دولتي مکاتب دي او مدارس دي.
که څه هم په ټوله کې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې کرکټ لوبه نوې ده، خو په چټکۍ د مینهوالو شمیر په ډیرېدو دی او دا مهال د خوست په مرکز ولسوالیو او حتی کلیو کې ځوانان او ماشومان د کرکټ لوبې کوي. د خوست یو شمیر لوبغاړي د کرکټ په ملي لوبډله او په ولایتي کچه لوبډلو کې لوبیږي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.